السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو د غرمې دولس بجې دي. نن د زیارت ورځو د 2020 کال د نوومبر 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه هم تفصیلي معلومات درکو. خو لومړی راځو خبرونو ته. وایاند زموږ همکار مليحه میرزاده ده.
السلام علیکم ته ټول اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. د امریکا په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې د جو بایدن د ګټلو زیات احتمال پسته غده بریا زیات امکان خودل شوی. د شمالي وزیرستان د تخیلو دکانداران د خپل رنگو دکانونو ته معاوضه غوښتنه کوي. او د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې راتللو پر مهال په دغه هیواد کې د کورونا وایرس کیسونه زیاتېدل هم دوام لري. د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر غیر وروسته د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریا ته نږدې خودل شوی چې د نومبر په څلورمه په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې یې د ګټلو زیات احتمال څرګند شوی. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او د انتخاباتو تر 24 ساعته زیات وخت تېرېدو پس هم تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی. د میشیګن د 1400 الیکټورل ووټونو او ویسکانسن د 1000 هغو سره بایدن دا وخت تر ولسمشر ډونلډ ټرمپ نه مخکې دی. بایدن دا وخت ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج 253 ووټونه لري. دا غو مقابل ولسمشر ټرمپ د ټاکنیزې ډلې 214 رایې لري. دا وخت دوه مهم ریاستونه نواډا او اریزونا کې هم لا نتیجې نه دي اعلان شوي چرته چې د ووټونو شمیر روان دی. کچري دواړه ریاستونو کې بایدن وګټله نو ورته به د ټاکنیزې ډلې 220 ووټونه حاصل شي چې د یو نومان د بریا لپاره ضروري وي. د میشیګن د نتیجې پس بایدن وویل چې د انتخاباتو د ګټلو تمه لري. جورجیا او پنسلوینیا دوه نور مهم ریاستونه دي چې پکې اوس هم ووټونه شمیرل کیږي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر دریم انتخاباتو رایو شمیر ودرولو لپاره عدالت ته ورغلي او دعوه کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. د ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په څلورمه په بیان کې ویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ودرولو لپاره قضیه ځکه پرانستې چې د رایو شمیرلو نظارت ته سمه رسایي نه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي د رایو شمیرلو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټر انیز دیتل لته نه پریښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوي چې هلته هم په موقتی توګه د رایو شمیرلو درولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بامانا شفافیت نه وي او د ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. دغه راز کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو په اساس د ووټونو شمیرل ودروي. دغه کیسونه د دې باوجود درچوي چې په دغه ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو د کوم ناسم عمل شواهد نه دي ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل دکانداران او تاجران له حکومت د خپل رنګو بازارونو د تاوان غوښتنه کوي. د تخیل بازار کمیټې مشر مشاروب د نومبر په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو ضد په ضربیازه عملیاتو کې د دوی زرګونه دکانونه په مکمله توګه ړنګ شوي چې اوس یې د سروې او معاوضې غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل د کورونا وایرس وبا له امله په سیمه کې د ړنګو کورونو او دکانونو سروې ځنډول شوي وه خو اوس د صوبایي حکومت له سره سم به د تاوان د جاج او د معاوضې کار پیل شي. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو شمیر 3,13,515 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي چې تر نن سره په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ له امله 6,393 کسان مړه شوي دي. په 13,700 ساعتونو کې د وایرس 13,202 نور کیسونه ریکارډ شوي او 26 کسان مړه شوي خو تر اوسه له دغه ناروغۍ تر 3,16,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو یو ورځ وروسته د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ کچې ته زیاتېدل دوام لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم د نومبر په څلورمه د کووډ 19 ناروغانو شمیر ریکارډ کچې یعنی 99,600 ته رسېدلی. تر دې وړاندې پوهنتون پرون په 2 ورځو کې د وایرس وسطن شمیر هم وښودلو چې ریکارډ سطحې ته رسېدلی. دغه شمیر تر 6,80,000 زیات ښودل شوی. د ډیموکرات ګوند صدارتي نومان جو بایدن د بوران په لړ کې د ولسمشر ټرمپ په تګلارو سختې نیوکې کړي. ولسمشر ټرمپ په بیا بیا وایي چې انتظامیه یې د وبا د مخنیوي لپاره سم ګامونه اخیستي. بلخوا د نومبر په 15 په چین کې د کورونا وایرس 28 نوو کیسونو سره هلته د تصدیق شوو کیسونو شمیر 6,115 ته رسېدلی. جرمني چې د نومبر په 2 په کې جزوي لاکډاون عملي شو د نومبر په 15 د وایرس شاوخوا 20,000 زیات نویو کیسونو رپورټ ورکړی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزاده ناوري د تاسو زموږ خبرونه او راپورونه په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ډاک للارې د ورکړل شوو د میلیونونو وټونو شمیرل لا هم روان دي. د شمالي وزیرستان د داخلو کې پوځي عملیاتو پر مهال ړنګ شوو دوکانونو مالکانو له حکومت د معاوضو غوښتنه کړې.
د میشتا دا داسې معاوضه رکول کامیرلی ته چې سویدو میرم شاته سویدو او میر دغه نه دغه سه محروم پوتی دغه سوال حکومت کا پاوز دی او میر دامو طالبانو چې دا شای میشتا ملاو شي.
په خیبر پختونخوا او افغانستان کې پر تعلیمي دارو د بریتونو تر شا سره سوچ دی.
دا هدف دا دی چې دوی نه غواړي چې هغه نسل ور وغوړیږي، فکرن وغوړیږي او سبا دوی خپل حقوق ترلاسه کړي.
او د خیبر پختونخوا صنعتکارانو د حکومت لخوا د بجلی په نرخ کې کموالی فیصله هر کله کړي، خو وايي دا باید عملی هم شي. مشال سراوسی. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. په امریکا کې په داسې حال کې لا هم د ډاک للارې د ورکړل شوو د میلیونونو وټونو شمیره لا روان دي. تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی 270 وټونه نه دي ترلاسه کړي. د ډیموکرات ګوند نومان جو بایډن تر هغې وروسته د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریا ته نږدې خودل شوی چې د نومبر پر 4 په دوو مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې ګټلې ده. دا په داسې حال کې دا چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم وټونه شمیرل کیږي او تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی. نور تفصیل له ملیحا میرزاده ناور.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر 3 انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلی او داوا کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په 4 په بیان کې ویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانی خیزه رسایي ونه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی سارونکي د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته د 8 میټره نږدې په فاصله کې نه پریښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوی چې هلته هم په موقتی توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. د غراس کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي. په دغه ریاست کې ولسمشر ټرمپ د بایډن مقابل لږ مخکې دی. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی. انتخاباتي شنون کې وای کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نه بریخي چې بریا ته به نږدې شي. د ټرمپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دی راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سه اعلان کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې دا غ سیال ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایډن په حق کتلې دي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر 3 انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي نهایي شوی. په داسې حال کې چې لا هم د ډاک للارې د ورکړل شوو د میلیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي، تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومان ته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه پکار وي، خو تر هغې وروسته بایډن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایډن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابي حاصل کړه. د میشیګن 14 الیکټورل ووټونو او د ویسکانسن 10 هغو ترلاسه کولو سره جوزف بایډن 253 ووټونه ترلاسه کړل. تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دی راغلي چې کېدی شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه پر برخه کړي. یو نومان ته د بریا لپاره د الیکټورل کالج 270 رای پکار وي. د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره به بایدن د 270 الیکټورل ووټونو هدف ترلاسه کړي. پنسلوینیا د ټاکنیزې ډلې 60 ووټونه لري او نتیجې یې اعلانېدو ته نږدې دي. کچرې بایدن دغه ریاست وګټي نو ورسره 270 ووټونه ترلاسه کولی شي. ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایدن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایدن د الیکټورل کالج 270 ووټونه ترلاسه کولی شي، خو بیا ځینو نورو رسنو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا خبر نه دی ورکړی. بایدن په نواډا کې هم لږ مخکې دی. په ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایدن ګټونکو اعلان کړی او ویلي دي چې په 60,000 ووټونو سره بایدن مخکې دی او نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې په 500 غربي هیوادونو او د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري، د ټرمپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندلې دي. دغه سازمان ویلي دي چې رایې په ښه ډول اداره شوې وي. د سازمان مشر مایکل جورج لینک په یو بیان کې وویل چې د موجوده ولسمشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوري ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
اوریدونکو څنګه چې تاسو د ملیحه میرزا د راپور کې واوریدل چې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن تر هغې وروسته د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریا ته نږدې ښودل شوی چې د نومبر پر 4 په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې ګټلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي. زموږ همکار ګل ایاس په نیویارک کې د ډیور ریډیو خبریال جانګیر خټک سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د انتخاباتو نتیجو کې د ځنډ وجوهات څه دي.
چونکه دا انتخابات یو ډېر غیر معمولي دور کې کېږي، دا وبا دور دی، ډېر غټه کچه باندې اول ټاکنو اول ووټ راغلی دی، شخصي توګه باندې هم راغلی دی او د ډاک ته لارې هم راغلی دی. ڈاک ڈلارے کم تو روٹ ووٹ راگلے دے نہ ہر امریکہ کے جو سن رہا ایالتوں نے ہر ایالت کے چکم ووٹنگ اخبل ایالتی قانون دلان دیکھی. مثلاً پینسلوینیا کے قانون ڈا دے چے کم دا ڈاک ڈلارے ووٹ راگلے دے یا چکم ارلی ووٹنگ کے کم ووٹ راگلے دے ہاگش میرا با دا ووٹنگ پاورس شروع کی گی، یعنی ہاگا ووٹ چې کم د اکتوبر په میاشت کې راستول شوی او یا دی تر رسیدلی و هغه دریم نومبر نه اول نشي کولی کېدی، هغه شعر نشي شروع کېدی. دې په برعکس چې کم دې برعکس دکا ووټ په فلوریډا کې شمیره چې کم دی هغه د نومبر اول او دویمې نیټې نه هم شروع شوی و. نو هغې د وجې نه موږ وکتل چې فلوریډا نه چې کم نتایج وو هغه کورز مکمل شول. نارتھ کیرولاینا یو بل ایالت دی چکم دا اوس پر نتیجه نه راغله او سده ترامپ او جو بایدن ترمنځ ډیر سخت حال تک مقابله هم دا
صحیح،
خو حال تک را روانو سو ورځو کې اوس پر خیال دا دي چې دې شي چې حتمی نتیجه را نه شي. هغه وجه دا ده چې ډیر چکم دا ووټ دا ډاکټر لا چې کوم ووټ راځي دی یاره نو آغا انتظار چکم دی آغا سو ورځو لپاره کیږي
پلی ځابتي او هر یو څنګه تاسو په خبره باندې هر ریاست د رائے د شمیرلو په اړه خپل ضابطي او قوانين لري. نو جنگ خټک صاحب اوس وګورو کم کم هغه مهم ریاستونه پاتې دي چې پاغې کې اوسه پوری نتیجې نه دي اعلان شوی او دا خو غیر رسمي نتیجې به کنه؟
بالکل دا غیر رسمي نتیجې دي، دا به اورستو سرټیفیکیشن ردو کیږي.
ها
او چې کم ته اوسه پوری چې کم نتیجې نه دي راغلي نو هغه کې د نیواډا، اریزونا، جارجیا، نارتھ کیرولاینا، پینسلوینیا او الاسکا دا غشپګې لته دي چې کم زره لاوس پورې ریزلټس یا نتیجې نه دی راغلي.
د غیر حتمی نتیجو تر مخه دوانو نمائندانو کې څوک مخ کې دی اوس
ګوري امریکا کې هوتا سو ګوري چې د صدر فیصله چې کم دی هغه د الیکټورل کالج باندې کیږي.
بالکل،
یعنی خلک چې کله خپل رائے ورکړي هغه به شک چې ټپخ په د صدر صدارتي امیدوار په نوم باندې لګی، خو هغه بنیادی توګه باندې ریاست په سطح باندې یو خاص نمائندگانو شمیره وی هغه ته هغه ووټ ورکړي او دا پورا هغه ته الیکټورل کالج وي او د غړو شمیره پورا امریکا کې 1500 شو. نو تر اوسه پورې چې موږ تر نمبر مخامخ دي هغه کې جو بایدن سره 253 الیکٹر سے حمایت تر اوسه پر تو مخه تر اغلی او سر ترامپ تا 2012
سوال
جی خدا دې چې دا ذهن تو ساتي لکه ما تاسو ته چې لشپګ ایالتونه دي دا شپګ ریاستونه دي
شپګ ریاستونه پاتې دي
پاتې دي او د دې چې کم الیکٹرز دي هغه شمیره کافی زیاته جوړی دي نو هغه په بنیاد باندې کفرز کیا صدر ٹرمپ جارجیا اوگٹی نارتھ کیرولائنا اوگٹی پینسلوینیا اوگٹی نو بیا ہم اگا صدر نش جوڑے دا اگا دا پارا ضروری دا چاہم نیواڑا یا ایریزونا کی یوں نہیں اوگٹی یا کا الاسکا اوگٹی بیا ہم جوڑی گی کفرز کیا
لکه تاسو په وینا باندې د شپږ ریاستونو کې کچري ټرمپ وګټله نو د 200 هغه به تر لاسه کړي
200 نه به زیات تر لاسه
کړي 200 نه زیات
بالکل اوس کا څه کې د ټرمپ د جو بایدن لارې سره ول غوړي چې جو بایدن د دې حالات سره کم مخامخ دی واقع نو کاری ځکه چې هغه تصف ولس نورې چوکې پکار دي چې هغه 200 نمبر ورس نو دا چې کم دی هغه ته اریزونا او نیواډا نه ملاوي دي شي
جنگیر خټک صاحب دي کی دي کی بل پښتون هم راپورته کیږي جنگیر خټک صاحب دي کی بل پښتون هم راپورته کیږي چې ولسمش ټرمپ په درې ریاستونو کې د وټونو د شمیرنې عمل هم چیلنج کړی دی نو آیا داس دا په سبا نه دا آیا دي کی با د نتیجو راتلو کې با نور هم زند راځي او کنه
دا راتلشي دا اوس دا عدالتونو پرې دا ولې چې صدر ټرمپ د طرفه چې کم اعتراضونه اوچت کړل شوي دي دا درې مقدمه راغلي دي یو په جورجیا کې دا دویم په پنسلوینیا کې دا او دریم په میشیګن کې دا دا درې اوس پرې مخې ته راغلي دي مقدمه چې کم د انتخابي اعتراضاتو سره دي او دوه باندې به وګورو چې عدالت څه فیصله ورکړي ولې چې هغه کې کم اعتراضونه دي هغه تفصيلات چې کله عدالت مخې ته راشي نو بیا پته لګی نو هغه فرض کې عدالت دا وایي چې آو د دې پلټنې او کوم معلومات او کوم چاخې دا سدي او دا اعتراضات لږ کوي نو بیا کې دې چې راکې نور هم ډیلی راتلې شي او فرض کې هغه وایي چې نه اول دې چې کوم شپېره دا د مکمل کړل شي بیا چې کوم اعتراضات دي هغه سره راشي نو بیا بل خبره ده او فی الحال داسې ښکاري چې کیسه عدالت طرف ته هم بالکل لاړه لکه تاسو وویل
اوریدونکو تاسو د ډیوه ریډیو د خبريال جهانگیر خټک خبري اوریدلې چې ویل یي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ کمپاین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن پنسلوانیا او جارجیا کې د نومبر دریم انتخاباتو رایو شمیرلو و درولو لپاره عدالت ته مرغلي دا په داسې حال کې چې تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټرل کالج یا ټاکنیس پلاوی 270 وټونه نه دي ترلاسه کړي
دا مشال ریډیو دا
دا مشال رادیو د مونږ تاسو ته د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لدغه ورسته د غیر رسمي نتیجو پر راتللو تفصيلات ترکو د امریکا ولسمشری انتخاباتو په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو نتیجو کې د ځن تاریخي تناظر ته قتل شوی شل کال وړاندې هم اوریدونکو د ولسمشری انتخاباتو نتیجې د ځن ښکار شوی وي په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار داوود خټک ناور
له نن نشل کال وړاندې د انتخاباتو لپاره د امریکا اهم ریاست فلوریدا په شمول په مشرقي ساحل د ووټ اچونې د وخت سرته رسیدو یو سات وروسته ټلویزیون چینلونو اعلان وکړ چې د ډیموکریټ ګوند الګور د ریپبلیکن ګوند جارج ډبلیو بوش ته په ماتي ورکول سره انتخابات وګټل خو یو څو سات وروسته ټلویزیون چینلونو بیا یو جدا خبر ورکړ د الګور په ځای د جارج ډبلیو بوش بریا اعلان کړ ورستول دی د دواړو صدارتي امیدوارانو ترمنځ د ګټي او بایلات فرق دومره کم شوی وو چې د قانون لپلو د وټونو د سر دوباره شمیرنه اعلان کړل شو او بیا راتلونکي شپږ دیرش ورځې وکیلان د فلوریدا ریاست د وټونو په بیا شمیرنه او قانوني نقطو لټولو بوخت شول که څه هم انتخابات د نومبر په دریمه شوی ول او د معمول مطابق ګټونکو امیدوار ډیر ژر اعلانېږي خو د جارج ډبلیو بوش د بریا اعلان تر 12 دسمبر وزنډید چې په نتیجه کې د امریکا سپریم کورټ مداخلت وکړ او د فلوریدا ریاست د وټونو بیا شمیرنه ودروله د دغه انتخاباتو په 2020 کې شل کال پوره شول شل کال پس د نومبر تر 15 می یو واری بیا د واضح نه ده چې انتخابات څوک ګټي ټرمپ که بایدن دا ولی داسی کیږي؟ په تیرو شلو کلونو کې د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوندونو د پلویانو ترمنځ فاصلې زیاتې او واضح شوې، او د تیرو وختونو په نسبت د ګټې او بایلات ترمنځ فرق هم ډیر راکم شوې دی، چې تر مخه یې په انتخاباتو کې د سرګندې بریا امکانات ډیر کم شوي دي او له وجې یې د حتمي نتایجو راتلل زیات وخت اخلي. بل د پام وړ خبره دا ده چې د وټ اچونې وخت پوره کېدو سمدستي ورستو په حکومتي کچا د ګټونکو نوم نه اعلانېږي. دا اعلان همیشه غیر سرکاري وي، چې میډیا یعنی ټلویزیون چینلونه، کیبل ټی وی او یا خبری ایجنسی یې کوي. دا وار صدارتي انتخابات څنګه مختلف دي؟ د نړۍ په نورو برخو کې د انتخاباتو په څیر په امریکا کې هم په عامه توګه زیاتره خلک د انتخاباتو په ورځ پولینګ سټیشنو ته ورځي او ووټ اچوي، خو دا وار داسې نه ده او وجه یې په امریکا او نړۍ کې د کورونا وبا ده. هم له دې وجې دا وار د مخکې په نسبت زیاتو امریکایانو د ډاک له لارې ووټ ورکړی دی. د ډاک له لارې د اچول شوي ووټونو شمیر زیات وخت اخلي، او هغه ځکه چې ووټونه چک کوونکي ډیر په غور سره دا ګوري چې د یو ووټ ورکوونکي ووټ راجستر شوی دی، په ووټ یې دستخط سم ثبت شوی دی، او په لفافه تاریخ د قانون له پلوه درست لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ په هر یو ریاست کې د ووټونو د شمیر قوانین او قاعدې جدا جدا دي. د بیلګې په توګه په شمالي کیرولاینا کې د انتخاباتي دفتر چارواکي له وړاندې د ډاک په ذریعه د اچول شوو ووټونو شمیرنه پیل کړې ده، او نتایج به د شخصن اچول شوو ووټونو د شمیر سره یوځای اعلانېږي. خو په پنسلوینیا ریاست کې د انتخاباتي دفتر چارواکي د هغه ووټونو له شمیرنې منع کړل شوي چې د ډاک له لارې اچول شوي دي. الیکټرل کالج یا انتخاباتي پلاوی څه معنا؟ په امریکا کې الیکټرل کالج 1538 ووټونه لري، او که یو امیدوار د الیکټرل کالج 200 او یا له دې زیاتې رایې ترلاسه کړي نو هغه کامیاب ګرځول کیږي. د الیکټرل کالج د ووټونو نتایج په هر ریاست کې د خلکو لخوا د اچول شوو ووټونو په بنیاد جوړیږي. دا په دا معنا چې ممکنه ده یو نومان په ملکی کچا د خپل سیال په نسبت زیات ووټونه ترلاسه نه کړي، خو که د الیکټرل کالج اکثریتي رائے ترلاسه کړي نو کامیاب ګرځېدای شي. د امریکا په تاریخ کې داسې 15 واری شوي، او تازه مثال یې په 2016 کې د اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن ترمنځ انتخاباتي مسابقه وه چې ټرمپ پکې بریا ترلاسه کړه. په سرکاري توګه د الیکټرل کالج نتایج ډیر ژر نه اعلانېږي. دغه پلاوی به د دسمبر په 14 د ووټونو شمیر لپاره غونډه کوي. له دې وروسته به بیا نوی منتخب شوی کانګرس غونډه کوي، او د نوي کال یعنی 2021 د جنوري میاشتې په 6 نیټه به د الیکټرل کالج د ووټ د نتایجو تصدیق کوي. خو تر دغه وخته هر قسم ابهام او قانوني مشکلات موجود وي چې د ګټونکو په اعلانولو کې تاخیر رامنځته کولی شي. دا هم ممکنه ده که چیرې د یو ریاست مکننه د دغه ریاست د حتمی نتایجو په اړه اعتراض راوچت کړي نو ورسره د الیکټرل کالج غونډه ځنډېدای شي، او همدغسې د کانګرس لخوا د الیکټرل کالج د ووټ د تصدیق عمل هم د ځنډ ښکار کېدای شي. خو په دې هر څه سربیره واضحه خبره دا ده چې د امریکا د آئین تر مخه د 2021 د جنوري میاشتې په 6 نیټه به منتخب ولسمشر د خپلې عهدې سوګند پورته کوي. دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د شمالي وزیرستان په د داخلو بازار د زربیازه پوزي عملیاتو پر مهال رنگ شوو دکانونو مالکان له حکومت د معاوضه غوښتنه کوي. د داخلو زینو دکانونو مالکانو مشال رادیو ته ویلي چې په دغه بازار هم د میرامشاه او میرعلي په څیر په مکمله توګه ړنګ شوې، خو تر اوسه یې سروې نه ده شوې. بلخوا چارواکي وایي دا مسله یې له متعلقه حکومتي چارواکو سره شریکه کړي. نور تفصیل د عمر وزیر نو.
زربیازه په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان د تاخیلو ړنګ کړل شوی بازار ځایي دکانداران او تاجران معاوضه غواړي. تحصیل د تاخیلو اوسیدونکي وایي چې زربیازه په عملیاتو کې درې لوی بازارونه میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازار په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول. چې میرعلي او میرامشاه بازارونو د تاوان معاوضه دکاندارانو ته ورکړل شوی، خو د تاخیلو بازار لا هم نه سروې شوی او نه هم ورته د تاوان معاوضه ورکول کیږي. د تاخیلو یو دکاندار مشاروب چې د تاخیل بازار کمیټې مشر دی وایي چې د میرام شاه او میرعلي بازارونو په سیر د حکومت نام آویزې غواړي.
میرزا دا مطالبه ده چې درې بازار دي په شمالي وزیرستان کې چې میرعلي میرام شاه د تاخیل د میرزا د تاخیل د غاص پوتې دي دغه موازنه د سوي د میرزا دا مطالبه ده چې د میرستا دا داسې موازنه وکول کا میرعلي تا چې سوي دو میرام شاه تا سوي دو او میرزا دغه نه د غاص مخرم پوتې دا کا سوال حکومت کا پاوز دی.
دا د تاخیلو بازار یو بل دکاندار ګلماری پوای چې زرګونه دکانونه ډنګ شوی حکومت ته د دوی د توانونو سروې وکړي.
د تاخیل د بازار د زراوې د کنې ډېر زیات نقصان شوی دی. په د حاضر به عذب اپریشن کې میږ د خپل دکانې د خپل نقصانات د خپل بلډینګ دا ټوله موزه غوړي د حکومت ته اپیل دی. تجربه په خپل دکانینه په خپل کاروبار مند ولګي ان شاء الله میږ خپل بازار خپل بحال کی دا انصاف تر سره وشي ځکه چې میږ بازار په ټول نستر تحصیل وو په سیدګی لوند وو په شغل لوند وو په زوی په ګوروک لوند وو ډېر غټ تحصیل دی. خدا وا پرې میږ داس په سیټ پرته ای چې میږ یا چارو سوچ نه دی میږ اوس د اور وی میږ سره د انصاف وشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې د کورونا وبا له وجې د ډنګو کورونو او بازارونو سروې ځنډول شوی وې. اوس یې بیرته سروې شروع کړې د پاتې متاثره یا ډنګو کورونو سروې کیږي مرستې به ورکړل شي او د تاخیل بازار د تاوان په اړه یې متعلقه محکمو ته ویلي څنګه هم چې صوبایي حکومت امر ورکړي د تاوان جاجیا سروے به پیلاوی. ضرب اعظم عملیاتو کې د ځایي ولس په وینا میرام شاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ډنګ کړل شوي ول چې میرعلي او میرام شاه اوس بیرته به حل شوي او تاوانونه هم د حکومت لاړخه زیاتره خلکو ته ورکړل شوي. خو د تاخیل بازار لا هم د دکاندارانو په وینا ډنګ پروت دی او نه هم تاوانونه ورکړل شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو بانو.
مشال رادیو تا غوږی اوریدونکو رازو یو بلې موضوع ته. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر وای دا مهال افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته او طالبان باید جګړه پای ته ورسوي. محمد قاسم حلیمی دا سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل پوهنتون د برید په غبرګون کې کړې. هغه برید په چې طالبان پکې خپل لاس لرل ردوي او داعش ډلې ذمواري منلې. دا بلخوا ځینې دینی عالمان له حکومت غواړي چې افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواو پر وړاندې چې کوم خندونه وو هغه دې لری کړی. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان راکوي.
د کابل پوهنتون تر برید وروسته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او دینی علماو غبرګون د افغانستان د حج او اوقاف وزارت دینی علماو شورا او د اهل تشیع د تایید مرجع د چهارشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې طالبان د خلکو په وشلو تورن کړل. خو طالبانو مخکې د اعلامیې په خپرولو سره په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر محمد قاسم علیمی وایي که څه هم د افغانستان دولت مذاکراتي پلاوی د قرآني احکامو له مخې مذاکرې ته ناسته خو طالبان د قران په مقابل کې د دوه تړون ته ترجیح ورکوي.
د قرآنی احکام په چوکاټ کې د مذاکرات او هیئت ناشته او دوی د قران په مقابل کې د دوه قرارداد ته ترجیح ورکوي. دوی هر ورځ جنگ کوي، هر ورځ حمله کوي، هر ورځ انسانان بې ګناه وژني.
خغلی علی میده هم ویل چې مخکې د طالبانو د جګړې او جهاد دلیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون وو او په خبرې اوس چې امریکایانو سره د دوی مسله حل شوی په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوال شوی پیغام کې د کابل اداري چارواکي ورختا بللي ځکه په خبرې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد نه پوتو دي. په دغه خبرې ناسه کې د افغانستان د اهل تشیع د تایید مرجع مشر آیت الله بیسودی د کابل په هنتون د برید د غندنې ترڅنګ لولس مشر او حکومت وغوښتل د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواو پر وړاندې چې کوم خندونه و هغه لري کړي.
ان حملات رو مصیبت میدانم و فاجعه بر کشور و از رئیس محترم جمهور میخواهم که
دغه حمله مصیبت ګڼم او پر هیواد فاجعه. د جمهور رئیس غواړم چې د دفاعي قواو پر وړاندې مخکې کوم خندونه او هغه دی لري کړي تر څو هغه له هیواد دین آئین او د خلکو له حیثیت دفاع وکړي. اوس معلومه ده چې په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ څه علت نشته. تعجب کوم چې د قضوي عاملان له بهرنیانو سره سوله کوي خو له ولس سره یې نه کوي.
با خارجی ها صلح میکنند اما با ملت صلح نمیکنند.
بلخوا په هم دی ورځ په کابل کې د خزو د سیمیز شبکې لخوا هم په یو ناسته کې په دې ټینګار وشو چې د جګړې دوړه خواوی دي د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل پوهنتون ترهګریز برید وشو چې له امله 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې منلی دی.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده ناور.
د ډیموکرات ګوند ګوندمن جو بایدن تر هغه وروسته د امریکا په ولسمشیزو انتخاباتو کې بریا ته نږدې خودل شوی چې د نومبر په 4 په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې د ګټلو زیات احتمال څرګند شوی. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او د انتخاباتو تر 4 زیات وخت تیرېدو پس هم تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی. په حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر 3 انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت تورغلی او داوا کوي چې پرایو کې د شفافیت کمی و. ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په 4 په بیان کې ویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرلو درولو لپاره یو قضیه ځکه پرانستې چې د رایو شمیرلو نظارت ته سم رسایی نه لري. د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل دوکانداران او تاجران له حکومت د خپلو ړنګو بازارونو د تاوان غوښتنه کوي. د تخیل بازار کمیټې مشر مشال ریډیو ویل چې د وسلوالو ضد په ضربیاسب عملیاتو کې د دوی زرګونو دوکانونه په مکمله توګه تباه شوي چې اوس یې د سروې او معاوضې غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر مشال ریډیو ویل د کورونا وایرس وبا له امله په سیمه کې د ړنګو کورونو او دوکانونو سروې ځنډول شوی و، خو اوس د صوبایي حکومت له امر سره سم به دغه کار پیلوي. په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو یو ورځ وروسته د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ کچې ته رسید زیاتېدل دوام لري. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم د نومبر په 4 د کووډ 19 ناروغانو شمیر ریکارډ کچې یعنی 9,600 ته رسیدلی دی.
تاسو لن خبرونه د ملیحه میرزاده ناوریده. اوس هم راځو یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې روانې دي او په پاکستان کې پوځ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو اداوي کوي، د کرښې دواړو خواو ته په تعلیمي مرکزونو بریدونه ډېر شوي دي. د نومبر په 2 په کابل پوهنتون په ترهګر برید کې 2 کسان وژل شول چې ډېر یې زده کوونکي وو. دغه شان د اکتوبر په 20 په پېښور کې په یوه دیني مدرسه کې په برید کې 2 کسان وژل شول او ګڼ نور اجوبل شول. د دې بریدونو تر شا څه دي؟ په دې اړه تفصیل شاهین بنیری ناور.
افغان چارواکي وایي چې په کابل پوهنتون په ترهګر برید کې د وژل شو شمیر 22 پورته شوی او خواوشا 22 نور ټپیان دي. د برید ذمہواری اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. د برید نو وروستو افغان حکومت د ماتم اعلان کړی دی او په افغانستان دننه او بهر د حقونو مبارزینو دغه ترهګر برید په سختو ټکو کې غندلې دی. د نومبر په 3 ماخام د پېښور د حیات آباد په باغ ناران کې د افغان زده کوونکو د سازمان د سوري لاندې د ځوان کول استازي راټول شوي وو. د برید غندنه کوله او د پېښې د قربانیانو په یاد کې شمع او مشالونه بل کړل. د دې غونډې را جوړونکي اصرار افغان بیګا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې امن او خوشحالي غواړي او په ریاستي او غیر ریاستي ادارو غږ کوي چې د خپلو سیاسي او جنگي اهدافو لپاره تعلیمي مرکزونه په نخا نکی.
لاس کې چې شاو وسلنی هغه باندې برید کول دا د دنیا هر قانون کې جرم ده. مونږ تقریبا 50 نه تر 70 پورې کسانو چې راجم شيو او ټولو دا غم اظهار وکړو او دا وی غم خپل وګڼو.
لدی وړاندې هم د افغانستان او پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په زرګونو سکولونه په ترهګرو بریدونو کې لمینځه تللی او استادان او د تعلیمي مرکزونو مشران تختول شوي او زورول شوي دي. وسلوالې ډلې لدی بریدونو سره تر لاسه کول غواړي. په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او سیمه ییز چارو پو ډاکټر درویش افریدی وایي چې سغدریزی په ساينسي او علمی ماحول کې ودا نشي کولې، نو لدغه کبله په هنتونونه او سکولونه پنخه کیږي.
یونیورسټیانو باندې حمله کول، پونتونونو باندې حمله کول، دا غي تر شا دغه سوچ دی چې هغه یره کیږي د دې اربنایزډ ایجوکیټډ یوت چې کم دی، چې هغه یو جمهوریت فکر لري او غوی د افغانستان پرمختګ یا د کوزی پښتونخوا هم پرمختګ په دې کې ګڼي چې جمهوریت وي، جمهوریت ادارې مضبوطی وي او یو ساينسي فکر عام شي. نو د دوی سوچ له دوی فکر له دوی نظریه له دوی خلکو نه ډیره خطر ده. نو دغه وجه ده چې دوی بیا پونتونونو په یونیورسيټي په دې باندې حمله کوي.
په کابل پونتون د خنډي برید نو ورستو په حکومت فشار ډیر شوی چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې باید د تعلیمي مرکزونو حفاظت یقیني کړل شي او د زده کړو لارې وننیول شي. په کابل کې د سیاسي چارو یو پوه عزیز امین وایي چې په کابل پوهنتون برید د خلکو زړونه نړولې دي.
د ډیورنډ کرخه ها خو کوم مکتبونه یا تعلیمي ادارې دي ترهګرو دي بریدو لاندې راغلي دي، تر لوی عمده هدف دا دی چې دوی نه غواړي چې هغه نسل ور وغوړيږي، فکرن وغوړيږي او سبا دوی خپل حقوق ترلاسه کړي. دې طرف ته بیا دوی غواړي چې د افغانستان نوې نسل په تیارو کې وساتي او همدغه سي د جګړو په ډګر کې کم مواد په هيستري استفاده وسي.
د کابل پونتون باندې برید د خلکو احساسات ډیر راپارولې دي. دوی وایي چې کچیرته سوله طالبانو سره کیږي نو بیا دغه سوله چې طالبانو سره کیږي نو دا سوله خو مکمله نه راځي، نو بیا ولې طالبانو ته امتیازات ورکړی شي.
د یادونه وړ ده چې په تیرو لسو کلونو کې د کرخې دواړو خواو ته د یوې منظمې ستراتیژۍ د لاندې سکولونه او پوهنتونونه په نښه شوي دي چې په کې د چارسدې په باچا خان پوهنتون او د پېښور په آرمی پبلک سکول لوی ترهګر بریدونه هم شامل دي.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په دریمه سره د خپلو ځینو وفاقي وزیرانو په خپله یوه ټلویزیوني وینا کې وویل په ټول هیواد کې وړو او د منځنۍ درجې صنعتونو ته به د اضافي بجلی په استعمالولو 50% رعایت ورکوي. وزیر اعظم وویل که تیر کال یو کارخانه دار په 14 روپۍ یو یونټ اضافي بجلی اخیسته، نو اوس په دغه 4 روپۍ اخلي. برخه په خیبر پختونخوا کې د ځینو وړو صنعتونو مالکانو مشال راډیو ته وویل دا یو ښه ګام دی، خو دوی به په روان وخت کې ګوري چې حکومت خپله دغه فیصله څنګه عملي کوي. د صوبې واړه کارخانه داروایي په تیره موده کې د بجلی نرخونه هم زیات شوي وو او روان کال د کورونا وایرس او د ځینو نورو مالی مسلو له وجې د دوی کاروبارونه سخت متاثره شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له ما فرخندا صد نور.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر دریمه په خپل یو ټلویزیوني وینا کې ول حکومت یې غواړي چې په هیواد کې د وړو صنعتونو د بیا رغونې لپاره عملی ګامونه پورته کړي او په دغه کې یو فیصله د وړو کارخانو لپاره د اضافي بجلی په استعمال کې د نرخونو کموالی دي. وزیر اعظم عمران خان وویل
مونږ فیصله کړې چې کوم وړو او منځنۍ صنعتونو دي د هغوی لپاره بعد د میاشتې یعنی د نومبر د لومړۍ نیټې د بجلی بلونو کې رعایت ورکوو. د دې مطلب دا دی چې د 2020 کال د نومبر میاشت کې د یوې کارخانې د بجلی بل کې چې د تیر کال د نومبر میاشت کې څومره اضافي بجلی استعمال شو دغه به ورته 50% په کم ریټ ورکوو. دا به تر 2020 کال د جون 1 نیټې پورې وي. مثلا که تیر کال وړو کارخانه دارو د بجلی یو یونټ په 14 روپۍ اخیستو، نو اوس به دغه اضافي بجلی په 8 روپۍ یو یونٹ اخلی.
16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا.
د خیبر پختونخوا په سوابی ضلع کې د کتون انڈسٹریل زون کې د سٹیلو د یوې کارخانې مشر محمد عارف د نومبر پر سلورما مشال ریډیو ته ول موجوده وفاقی حکومت تیر کال هم پر اضافی بجلی کې رعایت ورکولو، خو اوس یې دغه دیو پیکج په شکل کې وړاندې کړ.
بزنسونه ټول ناشتي او اس قسم انسینټیو حکومت نه ورکړي چې کوم دا سټپ مو چت شوی دی. نو دا پریویس ایئر کې دا سټپ مو چت شوی او هغه کې دی زما په خیال دا اضافي بجلی به چا استعمال ولا لکه پریویس ایئر سره دی کمپیریزن کو نه بل به وکړو، لکه مطلب دا دی چې پریویس ایئر چې کوم نه نو هغه بل به او دی دا اوس چې کوم بل په نومبر کې راغلی دی دسمبر کوم بل راغلی نو رښتونی میاشت رښتونی کال هغه بل نومبر دسمبر سره میچ کو چې کوم کوم ایکسترا یونټ راغلی نو هغه باندې به دې انسنټیو ورکول. نو دا څنګه دا غننده دا زمونږ د انډستری لپاره څنګه گدون
د خیبر پختونخوا یو په سنتی زونونو کې راځي. خو دغلته د کارخانو مالکان وایي د 1300 کال راهیسې پکې غنې کارخانې د بجلی د ګران نرخ او د زیرو نورو مالی مسلو له وجې بندې شوې دي. په گدون کې د پلاستیکو د یوې کارخانې مالک فدا محمد د نومبر په 1 مشال ریډیو ته وویل که حکومت دغه فیصله عملي کړي نو واړه صنعتونه به وده ومومي. د گدون د سټیلو د وی کارخانه مشر محمد عارف مشال ریډیو ته په خیبر پختونخوا کې د فعالو صنعتونو په اړه وایي.
گدون کې تقریبا 553-552 کارخانه ټوټل دي انسټال دي. په دې کې تقریبا زما په خیال 20 کارخانه به په فول کیپیسټی نه چلیږي، لکه یو شپږ په چلیږي. تاسو چې کوم نو تاسو به دغه وګورئ، هتار وګورئ، هتار انډستری کې 20% کارخانه چلیږي، فول نه چلیږي. او په فاټا کې تقریبا 80% کارخانه چلیږي، هلته کې ټیکس فری زون دی، 80% کارخانه هلته چلیږي.
د خیبر پختونخوا واړه کارخانه دار وای په روان کال کې د کورونا وایرس او ټولبند له وجې تاواني شوي او باید حکومت د وړو صنعتونو مسلو ته زیات پام وکړي. د مومندو سره تعلق لرونکي د ماربلو د کارخانو یو مالک سعید خان د نومبر په 1 مشال راډیو ته وویل د حکومت لخوا وړو صنعتونو ته د اضافي بجلی په مصرف کې د رعایت هرکلی کوي. په پېښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کوآرډینیٹر اشتیاق علی د نومبر په 1 مشال راډیو ته وویل د حکومت دغه فیصله هر کله کوي ځکه چې په صوبه کې واړه صنعتونه د مالی مشکلاتو سره مخ دي.
دا ښه خبره ده. د یال ایډي یو کال تقریبا مېشت په دې تصور کړل د کووېډ-19 د کرایسس د باندې هغه کې بلک دې تلګ ریلیف ملو شي لږ بہت هغه ملو شي او دا راتلونکي وخت کې وګورو چې هغه څنګه د دې ډیلیوري چې کوم دی هغه ممکن جوړي. صنعتونه ډېر متاثر شوي دي. هغه وجه دا چې زمونږ خبر پښتونخوا د څومره انډستري دي بنیادی طور باندې ایکسپورٹ کی افغانستان او افغانستان نه اخوا چې کوم د سنټرلیشن ریپبلکس دي. نو د کووېډ-19 په وجه باندې چې نو پنځه میاشتې نور دلته دا بارډر بند وو. بارډر بند باندې زاري اثرات خامخا د مینوفیکچرینګ سېکټر هم راغلي دي.
د نومبر په 3 وزیر اعظم عمران خان په خپل خبرو کې دا هم ویل دوی با په را روان وخت کې دا ساري چې د حکومت دغه فیصله لمخې د هیواد وړو صنعتونو ته څومره ګټه رسیدلې او زیات کړه حکومت یې په روان کال کې د برآمداتو د زیاتولو لپاره هم یو شمیر ګامونه پورته کړی دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو راځي یو بلې موضوع ته. په کوټه کې د تنورونو مالکانو د حکومت امر چیلنج کړی او په 10 روپۍ د ډوډۍ خرڅول یې پیل کړی دي. پر دې ګام د کوټې اوسیدونکو خواشینی څرګند کړي او د حکومت څخه د ډوډۍ د ارزان کولو غوښتنه یې کړې ده. چارواکي وایي چې دغه ستونزه ډېره زر هواروي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
کوټ کې د زیاترو تنورو خوندانو په خپل سرګرانی جوړ کړ او د 300 ګرام ډوډۍ په 1.5 روپۍ د خرڅولو لړۍ پیل کړې ده. کله هم د حکومت له لوري 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپۍ د خرڅولو امر شوی دی. د تنورو د خوندانو پر دې عمل باندې زیاتره شاریانو خوښنی څرګنده کړې ده او وایي چې حکومت دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
دا تنورو نه باندې مرسته په 40 روپۍ په 70 روپۍ ډوډۍ راکول او هغه په غلا راکول ول مرسته دا په دې غره کې په 40 روپۍ ډوډۍ
خلاص اسوله تنورونه خلاص و بیا د اعلان خوږي کار چا د شل بالا ور کړو هغه بتانی لږی جرمانه کیر بشپړ میاش به جیل وکي ګرانی خورور او مدانو سره وړ ګرانجی برا ګرانه ده وړي ګرانجی داغه مهم شه دي چای او شنه چای او تور چای داګه د ګرانجی دا موږ نو صبر دا شواله
خو ظلم دي د عوام سره ډیر سخت ظلم دي ډیره روا روايا ده زمور د ضلع ډي سي کمشنر دا بده دي په کار دادي قانوني توګه په دې باندې یو د کاروایی وشي دا غي سنیت یو پیدار ورس عوام ته یو پیدار ورس عوام خوار زار دي د مرد کوچ په ضلع کې مسافر ستا غریبان خلک ستا هغه په 10 روپی په 30 روپی په ډوډۍ باندې اړان دي
خو په 10 روپی ډوډۍ خرڅون کې د تنرو خوندان بیا وای چې د وړو د گرانی لامل دوی د حکومت ټاکل شوی 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپی نس خرڅولای په دې اړه د یو تنور خاوند داود خان وای چې دوی ته 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپی خرڅول واره نه خوري
بولس روز کې د تنورو نه باندې دغه د وای سمور باندې کړی سمشته واره نه کوله وسم الله کوله را ده کی وسم سرکار د ونیم سو ریټ ور کړی دی داغه د مجبوری سو ورته ناسه بس هغه د ونیم سو ریټ مور هغه ریټ ور کړی دی فلال مزدران مر سره ټوټل تقریبا و مزدران مر سره کار کوي دار مزدور د وس راواله اول استاد مر د ورز 1500 روپی ورکو د میاش سره واله شل زره دی ودی 15000 روپی د بل شل زره د بل دی د دکان کرایې دی تقریبا 15000 روپی کرایه ده او د ګیس بل دی 15000 روپی د ګیس بل دی ګیس ډبی دی ورور ګیس ورنه کی دا وسم وړه ما واچو په 1000 روپی 1200 روپی د کرایه سره 1200 روپی په 10 روپی سه خود خوشاله یو
خو تنظیمي چارواکی وای چې دغه ستونزه به ډیر ژر هوار کړی په دې ترڅ کې د کوټ ډیپټی کمشنر اورنګزیب بادینی څه غړی له مخه مشالی جوړ ته وویل چې دوی د تنرو د خوندانو یو پلاوی راغوشتي دي او دغه ستونزه به ډیر ژر هوار کړی
چې تنور والا نن راغوشتي او دوی ته دا خبره وکړه چې برای مهرباني مشتي خلاف قانوني کاروایی کوي چې څنګه پلان دی دوی سبا یو لس بجې پوری مشته ټایم راکې موږ مشوره کوو بیا تاسو ته وایو نو که سبا یو لس بجې پوری څه اکټیویټی نه وکړي حرکت نه وکړي بیا دوی خلاف قانوني
د دوی ورده چې سمود علامه مخی د تنرو خوندان ویلو چې د 100 کیلو وړو غونی 2000 روپی څخه اوښته ده نو په کار دی چې حکومت و دوی ته 300 ګرام ډوډۍ په 100 روپی د خرڅولو اجازه ورکړي د دې مقصد لپاره په کوټه شاوخوا کې دوی ونی کاربندیز هم کړو پر دې باندې د کوټې د تنظیمي چارواکو لوري و دوی ته 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپی د خرڅولو اجازه ورکول سو خود تنرو د خوندانو د اتحادیې لوري د حکومت دا امر رد سوی او کوم تنرونه چې په 40 روپی د ډوډۍ خرڅول لړۍ پیل کړي و پراغه بریدونه هم وکړل چې لامل د اتحادیې د مشر نعیم خلجی او نور منصبدارانو په ضد پولیسو مقدمه درج کړي او په نتیجه کې پولیسو نعیم خلجی نیولې او بندي کړې دي
مشال رادیو ته غوړیدونکو د مومندو د للمو زمکو کاروندګر وای چې سکل بارانونه نه دي شوی او دوی تخمونه راوړي خو کاروندې نه د کړی د مومندو په زمکو غنم د تیرې هفتې راهیسی کرل شروع شوی دی یو زری ماهر وای چې د غنمو کاروندا د نومبر تر اخره پورې مناسبه ده خو په للمو باران نا وخت وشو نو تر د 15 دسمبر پورې کاروندګر باید کاروند وکړي ځکه چې لاغي ورسته د غنمو کاروندا پیداوار کموي تفصیل د شاهنواز تر سینابر
د اقرب ډکري فرمانلي بلچه پلاس د وربشو اډو او یا کیرو ته د اوبو وستي تړي چې کاروندای خړو بشي او د وربشو سره خوا کې د اوګي او د مولو دو نور وړي اډای هم شنه شوی دی دا فرمانلی دغه ټوله کاروندا یو کانال ده چې دا د یو اکر اتمه برخه جوړیږي خدای وای چې اوبه د کویانو دي او ټوله کاروندې په نکیږي د وویل چې څه څلور اکړه او یا دوه دیرش کنه لازمه کوي بارانی هم ده خو هغه اله هم نه ده کړلې
لو بو ډیر کمې دي لو بو د وژن هم د سپرتی دي للمی بار به پندالې کی دي هغه بس نه شي کړل دان شي بارانی دی وبو سیستم ال دان شته پټې دا غره غاړې ته دین ولته وبو وبو مساله شته دي بس دا غرنګ باران ته انتظار ده بس الله طرف نه کل باران وشو بس خو به پټې بو کوي
دا مومند ټوله لازمه کا هغه کښاړه ده یا د کروندې جوګه ده او بیا که غرونه دي رقبه یې دوړکه او یو کم دیر زره اکړه ده خو د محمد د کر کروندو د سرکاري ادارې د معلوماتو تر مخه 9% پکې د کروندې جوګه ده ولې د 92% نه زیات ازمکه تر دې د مداسې ده چې کروندې پی نکیږي د کروندې جوګه ازمکه لټولو زیاتې په 51 تحصیل کې دي چې د ازمکه د ورسک ډیم او یا بند اوبلري چې دلته ورته اوی او یا ابیزمکه ویل کیږي فرحات کدی خیل د بر محمد ګندا وسیدون کده او د غنم توخم او کیمیاي سری خسته خو انتظار کوي چې باران وشي او دوی وتره ونیسی
باران پتما باندې چې چرته باران وشي نو د غزمه کې چلی دا بکرو او منګ چې کم باقی نو رزمه کې نه تقریبا یو کړه یو نیم کړه هغه وی دا نو هغه ته بجلی دغه سي حالات چې کړه ګنټه شوار اوس کې دو ګنټه بجلی او هغه نه مخ ته بجلی نه وینو بس هغه کروندې چې دغه سي نیمګړی پاتې یا غره کې ورته
سکل د بارانونو لړۍ یا خال خال باران هم په مومند او په خوش سیمو کې نه دی شوی کاروندګر وای چې د دوی ولاړ فصلونه یا میوي او یا سبزیان هم د اوبو د کموخت او یا بیا د نشوالي له وجې متاثر شوي او که باران ونه شي ممکن نه ده دوی د غنمو کرونده ونه کړی شي نو بیا مې د وزارت او د محکمې خبر پښتونخوا یو زرعي ماهر محمد ابرار سره خبرې وکړې او ورنه مې وپوښتل چې که باران نه وخت شي نو کاروندګر د غنمو کرتا تر د کومې نیټې پورې انتظار کولای شي
ان کیس د دې دوران کې باران وغیرہ نه یا بل څه نو خیر د مونږ د دسمبر ته هم اوختی شو او بیا د 15 دسمبر نه بعد اخوا ته چې کلمون کاروندګو د دوه جیو په ستا باندې مونږ سره د 3 کیلو روزانه پیداوار کمیږي نو زما خپل دا مشوره ده بینګ د اګریکلچر د زری ماهر زما چې د 20 نومبر خوښه کې کر اوشي نو وتر لګمی لګ شانتي می خدې او چنې منه یا مطلب چې دغه پر خی کنه نو د 20 نومبر کې دې پدی باندې کرونه اوشي او ان شاء الله دا چې کله 22 پر دې کې نو دغه رومبې سپل د دسمبر چې راځي به هفته یا لسم دسمبر پورې باران شو هغه په غنه باندې ډیر خسر دی غوږ کې خیر پیداوار به ان شاء الله دغه بیان کمیږي
دا محمد ابرار پوینا چې کروندګر دې کوشش وکړي چې دوی د کیمیاي سره 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 ډیرانو نه هم غنمو لا ورکړي او زیات اکړه چې په دوه اکړه زمکه باید 2 من او 1.5 کیلوګرام غنم وشیندل شي د موسمیات او د محکمې په خبر لخوا د جاري شوی او ریپورت تر مخه د روانې میاشتې تر دی او لسمه نیټې پورې د بارانونو هیڅ امکان نشته دی شانواز ترغزه مشاد ریډیو په خبر
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو
اوریدونکو سعودي عرب چارواکي په پام کې لري چې د بهرنیو کاریګرو په اړه قوانینو کې بدلون راولي د دوی په وینا دا به په کفیل نظام کې د هغو خلکو لپاره د اسانۍ سبب شي چې له نورو هیوادونو څخه سعودي عرب ته په کار پسې ځي په سعودي عرب کې میشت کاریګر وایي دوی د حکومت ته ممکنه ګام ته ډیر خوشاله دي د دوی په وینا کچېری د سعودي حکومت په دې قوانینو کې بدلون وکړي دا به د دوی ژوند تر ډیره حده اسان کړي په سعودي کې لکلون راهیسي یو کاروبار کوونکی وای د سعودي حکومت دا ګام با په خپل سعودي عرب ته هم په یو شمیر برخو کې ګټه ورسوي نور تفصيل د بوریوال کاخړ ناور
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی چې د بهرنیو کاریګرو په اړه د کفاله په نظام کې بدلون راولي د مالی چارو په اړه یوې مشهورې وپاڼې مال د سعودي عرب د ولسی خیر شګړي وزارت د سرچینو له حوالې لیکلي چې دا بدلون به د 2023 کال په منځ کې عملي شي کفاله په سعودي عرب کې د بهرنیو کاریګرو لپاره موجود یو داسې نظام دی چې د نړۍ یو شمیر هیوادونو ورته د لانجمن نظام په سترګه ګوري د دې نظام لمخې په سعودي عرب کې یو کاروبار کونکي له بهره کاریګر ورغواړي او بیا هغوی مجبور وي چې د همدې کفیل یا سپانسر په شرایطو کار وکړي په سعودي عرب کې میشت مزدوران له دې نظام څخه سر ټکوي او د بشري حقوقو سازمانونه دا نظام د غلامۍ یو جديده بڼه بولي مهربان افغان له تیرو 19 کال راهیسې په سعودي عرب کې میشته او هلته تر کفالت لاندې کار کوي نموړي مشال رډي تو ویل دوی داسې نه غني چې ګواکي په دې نظام کې به د پام وړ بدلون راسي دوی ویل بدلون کې راځي هم نو شای یوازې هغو خلکو ته ګټه ورسوي چې سعودي عرب ته سرمایه کاری راوړي او هلته کاروبار کوي د ویل عام مزدوران د کفاله تر نظام لاندې کار کوي او ژوند دي ډیر سخت دی
دومره پابندی کالبته خدای مکه کده ته کور کې مړې سوي وي یا خو بدی نو دته اجازه نه وي دای بځکه دغه 2 کال یې خپل سر اگریمنت یا دو نیم کال نو دو کالو کې بعد چې کله د وخت پوره کړی نه نو دته اجازه نشته چې د کلی ته لاړ شي. ډیوټي کوټه ډیوټي کوټه د وزدا بدای بدل ته وسیږي.
نور رحمان داوډ وای لاتی روڅ باندې یو لس کال راځي په سعودي عرب کې داسې مزدوري کوي چې د د پوینا هرڅه د کفیل په خوښه او ناخوښه پوري تړلې دي.
کفیل پرتا مونږ تقریبا بازار ته هم نشو تللی، لکه چرته مطلب د یو خار نه بل خار ته تک وي نو دې ته برابر هم مونږ کفیل نه اجازه غواړو، بلکې هغه به په ډیر مینت باندې مونږ ته اجازه راکوي. اول خو به راکوي نه، که بیا راکوي نو ډیر زیات مینت په غواړي، ډیر زیات د ده لاس خپې به مونږ نه سوچي ګني زمونږ کار دی، مثلا د ریاض نه جدې ته ځما نو دا تک هم مونږ ته ډیر ګران دی. نو د کفیل پرته خو مونږ سام نشو هلته اخیستلی.
نور رحمان داوډ وویل چې که د سعودي عرب حکومت د کفیل په نظام کې بدلون وکړ نو دا به د پوینا د پښتنو په ګډون هلته په میلیونونو مزدورانو ته ډیره ګټه ورسوي.
کچرته په دې پالیسۍ کې اصلاحات راشي، مطلب بدلون پکې راشي، نو دا خو ډیر د خوشحالۍ خبر دی. ولې چې مونږ به اله پرواز کولی شو، مونږ به په خپله مرضۍ باندې کار ځان ته ټاکلی شو، که مونږ دکان کوو، که مونږ گاډی ځان اخلو، که مونږ نور مشینری اخیستې شو، نو دا یو ډیر ښه خبر دی او مونږ ورته ډیر زیات خوشاله یو. خدای دې دا هڅه وکړي، خالي مونږ نه تقریبا ټول د ټولو هیوادونو چې څومره مسافر دي د دې خبر به ډیر درون هرکلی کوي، ښه به خوشاله وي او خدای دې وکړي چې دا هڅه وشي.
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو شلو کالو راهیسې په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دوی وایي که چیرې د سعودي عرب حکومت دا ګام پورته کړ نو دا به په خپله دوی ته هم په یو شمیر برخو کې ډیره ګټه ورسوي.
نو سخو عالمی شرایط هم دغه سي، او بیا د اوسنۍ چې کوم ولیعهد دی یا د اوسنۍ باچا چې کوم زوی دی نو هغه یو ډیر کولاو یا فراخ ویژن لري، او 2013 هغه یو ویژن ورکړی د سعودي عرب د پاره، او داغه ویژن بیا دا دی چې دومره به داغه د وینا مطابق کم چې موږ په میډیا اوریدلی دي چې دا ملک ته به بیا د یورپ نه خلق ته کارونه او د روزګارونه په دغه سلسله کې راځي، نو یقینا د وخت سره سره به لوی بدلون دلته راځي، او کم چې به د دې ملک د پاره ملاد یو کی چې هغه به د دې د پاره مخې او کم خلک چې دلته د روزګار یا د کاروبار په سلسله کې راځي چې دا غي د پاره مخې.
د سعودي عرب په اړه دا خبره په داسې وخت کې مخې ترغلی ده چې د هیواد په دې ورستوي کې ځینې داسې ګامونه اخیستي چې د نړۍ هیوادونه او د بشري حقوقو سازمانونه یې د پام وړ او مثبت اصلاحات بولي.
اوریدونکو زو سوات منګوري ته چیرته چې د یو شخصي تعلیمي ادارې اس پی اس تر سوري لاندې د سیمې زده کوونکو لپاره د کمپیوټر ټکنالوژي په ذریعه د پروژو جوړولو نندرتون تابعه شوي چې پکې په سلګونو زده کوونکو برخه واخیسته. په دغو کې جنکې زده کوونکي هم وي چې په خپلو لاسونو جوړ کړي شوي پروژې هم نندرتون ته ایښودلې وي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نور.
د سوات پبلک سکول شپږم جمعه درې تنیزه ټولګي یو زده کوونکی منیزه علي چې د خپل ماډل په اړه ورغلي خلکو ته معلومات ورکوي وایي
اردینو یو مین سرکټ ته پرې کې چې کومګ یوز کړی دا اغل کومګ ټول لکه هدایت هر څه ول ور کړی دي دا غو بیا د نور انستراکشن ورکړي چې بس تاسو دا ټایم شو لکه فور ایگزامپل چې موږ ته اوبو ورک کنه ټول بډې کومګ د ریلې ماډیول یوز کړی دي یو ریلې ماډیول ته لایټ سره کنیکټډ دي بل دلته له موټر سره کنیکټ دي تاسو پته چې موټر اوبو لکه برکه راخي جاي کنه نو دلته هغه اوبو بر راخي جوړ دي لاندې دي چې بوټو زرا پېپ چې تللې کنه پرې کومګ یو کچ کی سوري کړی دي کنه نو دی نه یو یو ډراپ اوبو زی ریلا سره واټر هم بیسټ کیږي تاسو دا وګڼی دی لشي دا وګدا او پیاز دي تاسو موږ کله پروجیکټ سٹارټ کوو دا پای ټایم کې موږ نالکړو په دې کې دا په دوه نو وختو
نن درتون کې یو شمیر هلکانو زده کوونکو هم برخه اغسته، خو پکې د ډیر شو نزياتو جنکو جوړ کړی شي ماډل په دغه توګه خوخ کړی شي چې دوی په خپل لاس جوړ کړی وي. دا کې یو بل زده کوونکی ایمن عارف چې د بجلی د رڼا داسې ماډل جوړ کړی چې د بنی ادم پر اتلو رڼا لګي او چې څوک نوي نو بند شي دا وایي
ساته څنګه کمرې ته راځي چې لایټن چې به ځاني وکولاو شي سر دا چې یو خدای وړو د سیفټی لپاره دی هوم سکیورټی لپاره دی ایو دا غلا نه هو بچ کولی شي سر څنګه
موږ تاسو ته سر دا موږ چې په بینکونو کې لګولې بینک کې چې موشن ډیټیکټر دسې لګېدلې دا یو کنه نو سر چې هغه لکه فار ایگزامپل هلته غل لاغې بینک هغه څنګه موومنټ پوه کې لایټ په هغه دا موشن ډیټیکټر په هغه کې دا کې ډیټیکټ وایي کې ابزر بس سٹارټ
د زده کوونکو استاذ او نندارتون تابعه کوونکي ټولګي غړي زینب بهادر وایي چې دوی هڅه کړې چې زده کوونکو ته په کتابونو کې خودلې شوی علم عملي کړي
په دې ته موږ ټول د دې لرننګ چې دې دا موږ اکټیویټي بیسډ هر کار موږ په دې باندې کوو او بیا غي دې چې دې د دې لرننګ کیږي نو هغه د دې ډیر زبردست کیږي او دا موږ د فیوچر میکرز بجوړو دا عمده ماشومان چې دې به زموږ د فیوچر سوسایټي به دې جوړي او که داسې موږ دا جنې کې په کور کې کینو نو دا سې نه کیږي تاسو بدل ته ګوره اوس دا نور ماشومان کوم راغلي دې مخ کې دا سې نه وي خو دې موږ صرف یو هفته ټریننګ ورکو او هغه نه بتاس د دې دا پروجیکټس کتي شي چې کم حد پورې دې خپل کریټیویټي چې دا داړو بس
نندارتون په اخر ورځ ماډل جوړونکو زده کوونکو ته تاریخي سندونه د هغه مشرانو په لاس ورکړل شول کوم چې نندارتون ته ورغلي ول او د زده کوونکو د لاس جوړ کړی شوی ماډل په خپل اولیدلې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او